درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې سات کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې هیواد به د طالبانو پر مشرانو د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن پرتله لا لویه جایزه وټاکي. نوموړي پرون ناوخته د دلوي په شپږمه نیټه په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل، اوس یې واوریدل چې طالبانو تر راپور شویو شمیرو زیات امریکایي یرغمل نیولی دي. که دا خبره رښتیا وي، دوی باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سمدستي یوه ډېره ستره جایزه وټاکي. شایي له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره یې ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ د طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشی کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربټا او ویلیام مکنټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه ګواښ په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار یک شنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د ایران د مهر نیمه دولتي خبری آژانس د راپور له مخې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسئلو خبري وکړه. په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایرانی پلاوی هرکلی وکړ او ویل هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي. عراقچی هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولای شي د دواړو خواو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده لوړې کړي شي. دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د بهرنیو چارو وزیر بارل شوی، افغانستان ته د لومړی سفر دی. له د سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم ملګری دی. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د غزې په ترنګ کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. ډونالد ټرمپ نن وویل چې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي او غواړي چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم وغږیږي. ټرمپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي چې هغه د دا خلک خپل هیواد ته وروبولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د غزې اوسیدونکو به د هیوادونو ته څنګه ولېږدول شي. یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډي یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته لاړ شي. او د اوکراین ولسمشر وایي چې ډونالد ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولای شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اوکراین په مذاکراتو کې ګډون و نه کړي، دغه طرحه بریالۍ نه وي ځکه چې روسیا د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي، خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان ما د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوي کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د غاز او سکرونی ول، د غاز د ډبو چاودل، د برښنا شارتي او اور اخیستنی په افغانستان کې تربل هر وخت نن سبا ډیری پیشي شي. په ځنګړي ډول په ژمي او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیشي لا ډیری شي. په همدې ونې کې مول هرات ولایت څخه دغه ولایت روختون د سرچینو په خول راپور درلود چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیولو 123 پیشي ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومی شي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارټیو لکه بل د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښی شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپل کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي، او وخت نا وخت داسې ناوړه او بدې پیښی شي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خبرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړي، که پوښتنې لري زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری له افغانستان څخه را سره دی د ټلیفون لري، او د برېښنا متخصص انجینر عبدالخالق نوري په جرمنی کې دی، لږه ځای را سره دی. انجینر صاحب نوري یوازې په جرمنی کې 15 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی. په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څوک چې برق مو ونه نیسي یا له شارتو ځان خلاص کو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال دی میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیل بیل ځایونه کې د برق د شارټې لکبله په بازارونو کې ورلګېدلې ده، او ډیر دکانونو ته تاوان اړولې ده. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوې دي دغه حساب نشته، بشمیره زیاتی به شاید دا ډول پیښې شي. پر حال دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم. ډاکټر صاحب عمری، لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې کله چې په یو خونه کې غاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
کچیر په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس په غاز نیسي، یعنی موږ طبي په دریک کې ورته غاز گرفتګي وایو، او په پښتو کې غاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخ کې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د غاز لامل وي، یا هم د سکرو د لامل وي، یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دي لامل وي. یو کس په یو اتاق چې کله غاز ونیسي، یعنی غاز نیولی وي، اول کار به موږ دوی سروان ته چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې راوباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډېر کوشش کوو چې هغه آزاد هوا ته راوباسو، او دوهم موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته راوستل، سروان ته به هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دوی سره کومک وکړي. او درېیم دې ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یو پوپونه یا ډډ بیک ای یا هم دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایي چې هغه د زړه د تله هغه پوسکوا تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی و، یعنی خپل په شعور نه درلود نه په کوم حالت کې و، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغه ته موږ دې سی پی آر پروسه وایو، هغه ورته عملي کوو، او هر څه عاجلتر به دغه ناروغ دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا چې د مې موریدلې دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې، کومه خونه کې غاز خپور شوی وي، تاسو برق ملګوي که ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ ملګوي ځکه چې امکان لري چې ور بل شي او بل دا چې کړکې باید فوراً خلاصې کو چې غاز ووسی دا دوه خبرې څنګه دي
روان سي لکه څنګه چې تاسو ورته وویل وویل چې په یو ټاکه مثلا غاز خوشی شوې ده خو دا پیخي خو په افغانستان کې ډېر رومانس کیږي اول چې غو ټاکه کچېره تیاروي چې موږ ازو اول برق لګاو که برق نشته موږ هغلت په لایټر هم کم دی او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګاو یاد یا مثلا بر اور لګید ولګاو نو دا کار به هیڅ کله هم نه کوو ځکه هغه برق لګیدل هم دی باعث کیږي اکثر اوقات چې دا کور او دا اتاق یا دا خونه مطلق په اور باندې تبدیل کی او دا کار به نه کوو نه به یعنی د لایټر نه استفاده کوو نه د برق لګول نه او ای دې ترڅنګ به ډیر کوشش وکړو چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنی اکسیجن راشي کله چې موږ د ګاز نیولو څخه څاروان صاحب خبرې کوو هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا پاگه اتاق یا غوا خراب ده یعنی ده مسمومیدو حالات را منسته کهی هر حالات با ده منز لارد شی او برست دیگه دیگه اتاق بخواه استفاده باشی خپل خبر را تولوام رزم بیا هم اصل موضوع تا چه ده تاست شویل نبا پاگه اتاق چی ره شویی نبا لایتر نه استفاده کهو او نبا هم او از جر تر جر با کوشش کهو چه ده اتاق کنکه او دروازه ور تخلاص کهو تر سو ده موگ
دا غوټه تیار شي او د مسمومیت څخه جلا ګیرا وشي ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب عمری انجینر صاحب نوري په افغانستان کې د برېښنا شرطي ډیر زیات دي برېښنا ول شرطي کوي
سلامونه سروان صاحب تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټول لیدونکو ته هله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ د شرطي عوامل ډیر زیات دي اول زړه لینونه چې دغه کوشش چلمه خراب شي لوس پاتې کیږي او هغه دواله نه چې سره نږدې شي شارتي کوي دوم شارتي په دې باندې رامنځته کیږي چې هغه برقی لینونه ډیر صورتوي طاقت نه لري او واړه نری مزه کشکړي او دغه ګرميږي او د ګرم په تیردو سره خپل پوښ را سور کوي او شارتي کوي یا مثلا شارتي په دې باندې کېږي چې سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي دا چې پیزونه نه والوزي پیزونه چې قوي وي بیا دا شارتي هغه باعث کیږي چې ور هغه کور ور واخلي
بله انجینر صاحب تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نه وي په ځینو مواردو کې البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو مثلا ک او تو کو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري زیات برق ته ضرورت لري سیمه هم باید اوسه ډبلې موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډیر نری د ځینو ډبلې دا د دوی هغه قوت ته یا د انرژي مصرف ته پکاتو سیمه مغه رقم ورته انتخابي شي همداسې ده
اصلا که یو توي یا څورته نور بخیاس هغه چې سړی په خپل اخلي هغه فابریکای چې تبریدی دغه مزای ورته حسابي او هغه مزای ورسره راغتی اما کوم غوړو چې ساکت ته برق ورکو د مثال په توګه یو کور نوې لندونه کیږي هغه ته لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سمزه قوی مزه ورواښوم په ځکه په ساکت کې خو سره یو وخت هغه څورتوي برقی وجاق وکړه هغه اثر یې چې کور ګرم کې یا سره کول سي چې وځو په کې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري یعنی اقلا شپاره سمپیره هغه برق دی برق هغه توان ولري چې د په 200 شل ولټو کې شپاره سم پیره برخ تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کولای شي چې سړی طاقت واخلي، اما مزه چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرمي چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېیم نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي. دا لویه غلطي ده.
انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق نیسي؟
اول خو برق چې د سوشل ورټ برق لري نو دغه سایکل او دغه ډیر لوري او کله چې سړی برق نیسي او په خپل د وجود انسان د وینه چلري د کم هادي د برق ته پاره ده، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته اغه کوي. نو په دې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشوره ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسی چې برخي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والوزی دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې د فیوز لوتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی فرق لري چې که 200 ولټه برق ولري هم سړی بچنه، او که 300 ولټه درې ساعتیا ولټه برق ولري هم سړی بچنه. نو په دې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم
برکون سره تماس ولسی. بله سر، ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک غاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي نو باید څه وشي، او که څوک مثلا غاز یا سکرو نیولې وي نه هیڅ دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فرید الله عمری او همدارس انجینر عبدالخالق نوری. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې دی غاز دیولو نخې بیان کړې، د کو څوک کرونی ولې وی زغالونی ولې وی دیغه او هغه څوک چې غازونی ولې وی څه توپیر شته نخې څه دی؟
بیا هم جناب روان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل موږ دا تشخیص تفریقی نشو کولای تر هغه پورې چې بیا موږ ورسره په ټوکسیکولوژي ته دغه وینې نوې لګلې، لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په غاز باندې مسون کیږي یا هغه غاز نیسي یا دې تر څنګه تاسو خبره چې هغه د حال څنګه یا هم د ټایرونو په پیسو باندې سوال لامل هغه مسون کیږي او یا هم ځنې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګه نوسوي یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغه د موټر د 15-30 دقو لپاره چلونه وي یا دغه په سمس مشوي موږ دا توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره پمداغه مسمومیت د غاز کې چې موږ یوازې د غاز نو مخلو هغه یو مطال هم د سروان سب چوي وي په کلی کې وي یو مطال نیول او غل بیا ویلی و چې غلط ټول دي قرانګه د مو بدل ده او مسمومیت ډیر شاون را منځ کوي. خو یوازې د غاز مطرح کوو، نو کله چې یو شخص په دغه مسمومیت لامل کچنه چې غاز نیولای وي یا که بل د سون مواد نیولای وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنی د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډیر شدید سر میخوږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیف ده، یعنی د توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګیچه بوي. څلورم کېدای شي همدغه شخص ته زړبدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم دغه شخص کېدای شي نفستنګي ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالات دغه شخص دغه شخص دغه حالات راسوالای ده نو هغه به ورسته معلومه کیږي خو عمومي سره دغه نک نکونه چې کوم ما وخودلی دا د ټول غوږ په مسمومیت کې یا د ټول سوان مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډیر خطرناک دی، غاز دیول او ک دسکرونی ول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دی، لیکن ډیرې پیښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یو څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د غاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي، ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو غاز دی ادې نه نوم اخلو نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویه غاز ده. یعنی هغه کسان که چیرې په اتاق کې ژمی ده هوا و سړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې نو کله چې دوی دغه بخارۍ مابین کې ایږدي د ګازي بخارۍ عادي شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي نو کله چې دغه ګاز تنفس کوي دوی په خپل اول کې نه پوهیږي. ما درته وویل چې وروسته دغه نکې نښانې رامنځته کوي، ځکه دغه د کاربن کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه گاز داخل اتاق سوزي د کاربن مونوکساید گاز تولیدیږي نو کله چې دی تنفس کوي دی نه پوهیږي او وروسته هغې نه هغه نکې نښانې را پیدا کیږي. خو اذغال سنگ یا هم د نور اذغالو هغه اکثره دغه کسان چې مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه حکایه کوي سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کوله یا هغه اذغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کیدله وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي، یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه اذغال چیرې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دونه لوګی پورته کیده وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي، ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو د پاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره تر شفاخانې پورې هم نه رسېږي، ملته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي صورت دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدید دی نظر ته غالو او نور دسمه
اوسه. بله ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب عمری. انجینر صاحب، په افغانستان کې د برېښنا د شارټي لکبله د اور لګیدو پیښې ډیر زیات دي، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ د سیم کشي چې په ودانوي کې کوي دا معیاري نه وي کومبل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟
افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لیندواني کې یو مقررات رامنځته کی چې مقررات سره کوم کې یو د بینري مقررات موجود دي. او اول سیم قشی چې کېږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټواله باید ولري په د کور کې چې لیندواني سره کوي. بیا د کور کې د څراغونو چې چرانې کې د لپاره مخصوص د لاینونو غټوالې ته ضرورت شته، او زمنن د ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2 ملي متر دي د کال ته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي هغه طاقت باید برق هغه وکړي، او زمنان فیزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې یو شارټي رامنځته شي د فیزونه باید والوزي نه یې د دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په همدې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي، یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لیندواني کوي د هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسنی شرایط کې چې د شرکران جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډیره روزنه ورکړې ده چې د اوس تختی د دغه لپاره یو لوی اغلر مسورت وایي ماتم لرم ورسره چې د بلې وطن د افغانستان کې د شرایط نه مراعات کیږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابر کړي چې الته دا کار وکول شي. دا مسله چې ذکرې لفنی په لور خلکو ته خدمت ورسوي دغه متاسفانه نسته. حتی په المان کې یو دوه تنه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ، زړه مې درد کاوه، له یوې خوا دوی بېکاره و، له بلې خوا یې دې دپاره چې د افغانستان کې هلته کار نشته دوی دې خود راغلي. نو په همدې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پني خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې له پني پلوه
بله
صاحب.
بله انجینر صاحب، یو شی چې زه ورته متوجه شوایم، البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی، په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیز یا به دوه یا به نهایت درې و فکر کوم زیات نه و تر څه حده چې مې پیادی شي. خو دلته که هر خونه دې دوه دوه حداقل فیزونه لري، د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی؟
و د فیزونو د مثال په دغه تاسو کا به یو برقی وجاخ ولري، اگر درې فازه برق غواړي، اگر درې فازه برق وای په نور ځای کې مصرف نشي، یعنی دغه فیزونه باید دغه لپاره وسنجول شي. دا وجاخ دغه برقی دګدان خراب شي، باید دغه ټول برقی فیزي والوزي. او د کور د پاره د مثال په توګه سړی چې وړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي، د مثال په توګه زه یو د کیناسلو کوټه کې وړم چې یو نظم راغی کومه، باید همدغه برخه کم کم ګل کومه، نه یوازې دغه نور ټول برخونه نه باید لاړ نه شي. نو په همدې لحاظ د هر کور د پاره د څراغونو لپاره باید بیل فیوز موجود وي، او په هر کوټه کې باید د هغه برقي اندازې لپاره کمپیوټر کاروي، که څوک برقي وجاخ کاروي، د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري. او همدې ته ورته د ډیرو مهم کارونو لپاره چې هغه باید برخه هیڅ قطع نشي یا صدمه ونه رسیږي، هغه لپاره باید مخصوص فیوز موجود وي. نو په همدې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري. لبنانی اوریدون کی تبو ورشو، مهربانی کوی آزادی رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ اسیب خیر
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
پښتنه خمر ډاکټر صاحب څخه دا ده چې منګ خاطراتی سمو کې استو، او دلته مثال خدای نه قصد المریض شمسی خو منګ لرو او بل لرو نو به راپور تکوم زکو تا کوم وخت خامہ خاورې دلم د سپیکر غلی دي خلک برک نیولې دي، او چا خو ځل الله سور کړی څوک بیا سي دي خدا پاک بس جوړ کړی دي. مثال دا برک تاثیر دومره نه پکړی پاول اسپارښتنه به ډاکټر صاحب باید مونږ ته وکړي چې یو څوک د برېښنایي شمسي ونی او مونږ باید څه اقدام وکړو، کله چې څنګه کار واخلو که دغه موضوع ته تشریح کې ډیره ځواني بری.
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدون کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې؟ نه ټلیفون یې قطع شو. لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس، انجینر صاحب بیا له تخنیکی نظره په دې خبري وکړي که څوک برق ونیسي تبان چې ډیر ژوبلی شي څه وکړي باید سړی؟
پروان صاحب لکه څنګه چې زموږ نوسری ورور نوسری صاحب ورور د هلمند نه اړیکه نیولې وه، کچېرې یو شخص برق نیسي، یعنی هغه که خپله باندې د شمسیو برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم سال هم برق وي، نو موږ باید لومړی قدم کې ډېر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نه شو تر څو پورې چې هغه برقي وسایلو چنه چې هغه برق نیولی ده، که هغه مثلا عمومي لاین وي یا سې ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي، هغه باید قطع کړو، تر هغې پورې باید په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نه شو. وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی، او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده، دې نه باید ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه. که چیرې دې نو دغه کس برق نیولی ده تنفس نه درلوده، نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو، یعنی هغې ته نفس ورکړو، او دې تر څنګ هغه د سی پی آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه طبابت له خونه هم تر سره کېدل، طبيبان خونه هم تر سره کېدلی شي په ناروغ باندې، او د عوامو خلکو له خونه هم تر سره کېدلی شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به تر سره کوو. او دې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب دورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دی چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډیر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یوه پاکه تکه واچوئ او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس راچولی دی هغه یې هم ورسره چپه کړی ده. ګران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لوڅ سیم وي که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي هغه باید قطع کړو دغه ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
دغه زموږ خواته دوه کاله دمخه یو سړی و هندار ونیوئ بلال مشتر نه په خلاصېدی د شمسیانو نو د چر بیا چا بس وکړي چې دا په لندام ځکه کې کښېږدي هلته چې موږ کښېښوئ د چر هغې دوې ورځې دغه شو هغه کار خلاص شوی هغه مړ شوی و. زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي، وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي او یو ځای چې دا شمسیانو کې واړي پیدا شي وایي چې په لاک خطا کې یا مولد ته برق وړي یا بل ځای ته. وسلام،
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسیم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
مننه سروان صاحب، خو خوشاله اوسئ، پښتون افغان یم لغمان نن.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
فرمان سے محترم ڈاکٹر صاحب در بارہ کی ذرا معلومات را کی خپل نے چلی دلی دی دغه برق سو گونی سی دغه چوی پشگا کی نه دغه شی کی چوی خاص کله شی وای دغه برق بیر ته ډیر زر دغه کما سرا کی دغه بزن کی وی دا خوشی کین دغه برق کی ذرا تلک معلومات را کی چې دا څنګه دا خبره، او دیم دغه برق کی تداوی څه به موجود ده کنه دغه برق کی تلک معلومات
را. صحیح ده، ډیر مننه. اوریدونکو ډیر زیات دي کله لطف کی چې لنډی خبري وکي چې جواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوي تاسو هم سلامات اوسې، مهرباني کوي.
مننه، خوشاله اوسې. محمد نبی احمدی هم بغلان نظر وره سروان صاحب محترم ټوله کیسه مونږ تاسو وګورو د برق نیول یا برق نه نیول. خو بدبختي دغه چې کده سروان صاحب افغانستان کې هر سړی برقی ده، هر سړی هغه شمدار لګي یا شمسی لګي یا زونده برق لګي تقریبا دوی خپل دغه شی خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره افغانستان کې معمول ده دغه هر سړی څنګه یعنی بوختي هغه یو سیستم جوړي هغه سیستم ور معیاري نه یا نو د څه فکر کوي دولتي هغه راشي ورته یو برقی راشي هغه ورته چکی ورته وی ګوري. نو په ټوله کې تیر کال د منکل کېم دغه یو افغان خبره یو څوک برقونه بیا دغه یو سات نیم سات ریکه خړی بیا باندې هغه یو کابل ته پیاله ته دوی اوس خو ډیر وخت یو ته اوس هم نظر مای پدا. نو په ټوله کې موږ ټول برقیان یاسو په دې غرسه کې باید هغه سیستمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلکو د استفاده وشي یعنی په وسونه زیات ولګي. نو په ټوله کې دا مشکلاتونه
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان یو بل اوریدونکی ملا اورو بیا ځو میلمنو ته مهرباني کوئ. تاسو
سروان صاحب محترم سلام الله تعالی تاسو د دې ټول قدم اوریدونکو ته لاړو چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ مستقیما پوښتنه کوئ.
قربان سم الله خوشاله کوي. سلام میلمنو ته ما سروان صاحب محترم ما ډاکټر صاحب عمر سره خبره پوښتنه ده. خوشاله چې درځه غوړم د خپل ټلیفون د طریقې ادمیر لپاره د فخر او افتخار ځای دی مر داسې لوړ وړ قدرونه لرو په افغانستان کې. د ډاکټر صاحب عمر سره خدمت دغه پوښتنه د محترم سروان صاحب یو خو هغه غازنیونی دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي دغه څخه د اکثره د غازنیونی را مخته کیږي. نو زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوټ څخه استفاده کوو په شاریاتو کې دغه مشکلات ته دوم غازنیونه یا غازنیونه دغه د محترم سروان صاحب بلته موږ کویان ورته وایي یا ځینې کسان ثانان ورته وایي. نو دغه سات اکثره وخت موږ لیدلی په دا کلیوالو سیمو کې یا څاروي ورلیدلی خدای نه خواسته یا مثال انسان ورلیدلی د دغه سروي د ژغورنې لپاره انسان ورلېدلې چې مثال هغه سروي راوکاږي، هغه انسان راوکاږي، نو په ورانې هلته په هغه څا کې ګیس ونیسي که مثال د خبرې ګاز دی. د محترم عمر صاحب څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه ګاز نیونه هغه پارسل لري که نه سره لري؟ دغه دلته ستا سروان صاحب محترمه ډېر ځایونه مو لیدلي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب عمری ځواب ووایي، لومړی انجینیر صاحب نوري ته زحمت ورکوو. انجینیر صاحب، د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې، که یو څوک معمولي کار هم کوي، حتما دستکش پلاس کوي، پلاستیکي موزه په پښو کوي، خصوصا هغه خلک چې کار لري، کار کوي او هغه برق نیسي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي کله چې کار کوي؟ کوم شان رعایت کی چې برق ونیسي؟ دی برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي، وچ لرګی تر پښو لاندې وي، نو بیا یې برق نه نیسي. دا خبرې صحیح دي او که نه دي؟
برق نیسي که وچ لرګی باندې، هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د وجود نه لاندې نه ځي، اما که یعنی بل چری داسې ارتباط ولري، منتها هغه برق چې سړی ونیسي، زه داسې فکر کوم هر سړی په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي، د چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی، بل سړی دې کومک ورسره وکړي، خپل پګړۍ دې راواخلي، هغه ته ورواچوي، راکش دي کې د دغه برق نه. اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څه ورته جنریټرونه، که څوک استفاده کوي یا کوم د برق نه دی استفاده کوي، دغه مزې دي که زه کنټرول کړي چې هغه لري که نه، لوس دي که نه دي. او لوس برقونه چې هغه لرونه لوسي، که سړی ورسره تماس ورسي که ونه نیسي، خو هغه همدکه چې لمده یې هغه هم برق نیسي، نو په همدې لحاظ باندې سړی هلته هم هغه صحي مشکل پیدا کوي. نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتي د مخنیولو دپاره دغه مزي نه چې دوی استفاده کوي، دغه مزي باید اصولا برابر وي، یعنې بیخي شارتي ونه لري، لوس نه وي او داسې استفاده ترې وکړي. اما چې برق نیسي، باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برقي نیول تر شا یې واچوي، راکشي کې یو بل،
یعنی لاس دې نه ورسره لګوي، بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې د ډېغ په وسیله دې راکش کې،
که لاس ورسره ورکړي، خدای په برق نیسي او تکلیف ورته پیدا کوي. هغه هم نو په همدې لحاظ باندې ډېره مهمه ده چې په پګړۍ یا په څادر یا په بل کومه کې شی باندې، یا کولی شي چې یو بل سیم کور سره یغه تر چاپیرې کش کې راکشي کې خوته، او دا امکان ډېر زیات شته، اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر شي، یغه سړی سره لمړی کومه کنه سړی ډېر زیات کولی شي. او ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومکم خوله په خوله تنفس باید ورته ورکړل شي، که بې هوشي حالت دی تللی، نو په همدې لحاظ باندې یعنی ډېر امکانات شته. خو دغه کارونه دي، زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لومړني کومکونه کوي، هغه سره د دوی هغه دغه هغه یو درس دی واخلي، یا څورته یو کورس دی د چې لومړی کومه کونه سره یې سره کم کوي، او دغه دی یو ډاکټر په کومک سره کولی شي چې د خلګې زده کړي.
بله صاحب، په ځینو هیوادونو کې دا جبري دی چې هر انسان باید د لومړني کومکونه زده وي. دوی اوس نن سبا انټرنیټ شته، یوټیوب شته، په هر ځای کې کولی شي، په ګوګل کې کولی شي پیدا کړي چې لومړني کومکونه څنګه دي، د خوله په خوله تنفس څنګه ورکول کیږي، نور دا لومړني مرستې څنګه ورکول کیږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، ودی ګوري او نورو ته دې هم ورزده کړي، په خپل دې هم زده کړي، نورو ته دې هم ورزده کړي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې. یو اساسی سوال به بیا ورسته زما دا وی، اول خو دوی پوښتنو ته ځواب وایست، هغه سوال دا چې که فرزند یو څوک برق ونیسي، سخت ضربه ولیدله او جوړم شو، وروسته د پسيحات باندې اثر څه دی؟ خو لمړی دی اوریدونکو د پښتنو ته جواب وایس، یو ول چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه سیدا و کنه صحیح مهرباني.
سلام سره له کثرنګ چې موږ ورور د لغمان افغان سوال چې بعضې کسان مثلا که چیر برق نیسی هغه باید په شګو کې خښ نه، دا یو هم صحیح تازه سمت دا خبره صحیح تداوی نه ده. اې دې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښو، که چیرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغه ته کېدای شي نور امتحانات هم مداخله وکړي. هغې او زیاته اې دې په ځای مچ کومک ورسره کړی وي، د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو. یعنې کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې امتحانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري. او ډیر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره ورسته د هغې نه که هغه شور د هغو شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولی، خوله په خوله تنفس ورکړی شي، او وروسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتې له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي او په یو پاک رجایي یا پاک تادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را به شو څاروان صاحب تاسو پوښتنې ته چې تاسو د مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه تروماوې چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي. خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي، دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه باید راسته کړې، دا خدا برق وژلم اوس به زه نشتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي کیدای د نور په خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدین علاوه بعضې کسان چې ساروان سره چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحهی چې نیکروتي کړي وي هغې د هغو هغه یا زخم کړي وي، په عامه ټوکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اورېدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کوم انتان مداخله وکړي وروسته دا دغه ناروغ کیدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کیږي، بلکې دغه هغه امتحانات نور ثانوي امتحانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم. هغه ساروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه دیر ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه است. با دید کوشش کو که در برق سر همدارنگ در نور و در سوان مواد سر باید سربازی و نکو یکی سر توک مسخری و نکو، که چیر در کار که و پروان سر در خپل جوان سر خدا نخواسته در کمار و ایل دیاو در کیدای چې هم دا غټو کې موږ د مارک تر کومې پورې ورسوي.
بله صاحب، ډیر مننه ډاکټر صاحب. د بل اوریدون کې د پښتنې تم که ځواب وایي چې وای په ځینو مواردو کې که څوک څاټه کوشي بیا څاروایل ودلې وي هغه راباسي، بیا د هم غاز دیولې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
بله دقیقا فرمان صاحب، یو دغه په اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښودل چې د هغې سوان له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي. لیکن نور ګازات هم شتون لري، لکه د میتان او دو په شمول نور ګازونه چې هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ورانه چوو یا په هغه څه ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایټ یا هغه چراغ را سره ای او دا بل شخص هم په پړې باندې وټړل شي ورکته شي تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډېر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډېر موږ په ډوډز را باندې کته کیږو په دغه کاریز یا څاکې نو کېدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کېدا په دې اساس باندې په اکثره ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم، په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې، لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه به ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله، یعنی هغلته به هم د باروتو لپاره ځای را وکنه او دا پس دغه باروت والوزول. اکثره کسانو به دغه باروت بیا چې ورکته کېدل دغه به بوی به د منځه وړل، در حالې کې چې هغلته خو دغه ګازونه شتون لري. نو داسې حالات کې هم که چیرې کوم ځای کې مثلا هلته سرنګ الوزوي یا بمونه الوزوي په بعض ساګان و کاریزونو کې هغلته به تا 3 ساعته پورې هېڅ څوک به ورکته نه شي. نور میتودونه هم شتون لري، لیکن ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص ورکته کېږي هم د لوړ نور اشخاص سره به په تماس کې په پړې به ورکته کېږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
یو بل شیم ده چې د ګازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره ژور څاګان جوړوي، په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر ګاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو پرحال انجینیر صاحب، برق چې انسان نیسي څه ورسره کوي؟ سوځوي یې، وینه یې وروچوي، د بدن اوبه یې وچوي، څه کوي؟
دا بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې ښه پوهېږي چې هغه بینه هغه لري اوسپنه لري او اوسپنه هغه برق انتقالوي، نو په همدې لحاظ باندې د وینه وچوي درته. نو په همدې لحاظ باندې د دغه مخنیوی باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنې زه په خپله یو چا سره زه مخامخ وم چې برق ونیو ما چې لکه په پښمې ووهه یو خواته چې ګلویږي او بیا بیرته راپورته سو او ځان یې هغه مدیر زر مې دغه عمل اجرا کړ. یعنی په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي، هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني. سړی وژني دا وژلې همدغه سې دي چې د سړی ونه وینه وچوي.
ډېر مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. عمری، تاسو دې برق نیولو په عواقبو هم خبري وکړي، یعنی په وژد محل کې څه صدمات انسان ته رسوي؟ دې غاز نیولو په اړه مو وایست، دې غاز نیولو ممکن یو سړی غاز ونی شي، حتی به هوش شي، روغتون ته لاړ شي، معالجه وکي، آیا د منفي اغیزې تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب، هغه کسان چې گاز نیولی وی که ته هر ډول سپان مواد خغه گاز نیولی وی هغه په موږ اوایل کې تا کومې نکنی کولیم چې ودر لو ویل مخ کې کده چې سردردی او د سرګیچی ور سره وی ته یو وخت پوري هغه لمنځ دی او دا شخص یو بت خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخ هم ویل چې څوروان څه چې بعد کسان بیا د استرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي، لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتوني ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي نو وروسته له تداوی څخه هغه بېرته به سالم کیږي، یعنې نورمال حالت راګرځي، کومه ستونزه یعنې په آینده کې هغه کس نه لري. او دې تر څنګ یو شی یادول غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې. فرمان صاحب وایي که چیرې په یو اتاق کې یو غازی بخاری لګیږي نو خپل باندې دغه غازی بخاری ته هر نوی وی تقریبا د 10 نفر اکسیجن مصرفوي. نو دا بخاریګان ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلک ته وایي چې دا بوی نه کوي، دا دود نه کوي، دا تاسو نه نیسي. نو به تر ازم دې ته چې کچیرې هغه بخاری بوی هم ونه کی، لوګای هم ونه کی، یا نه هغه کوم په حساب باندې پایپ نه لري چې هغه دودکش سره وصل وي، په هر حالت کې کېدلی شي چې هغه کسان شاوخوا ورته کینی، یعنی په دوامدار توګه هغه مسموم کی او هغه خدا نخواسته د دې تر روغتونه پورې ورسوي. نو بنان په دې اساس باندې هغه کسان هم به تر ازمه اتاس خبره ده چې ګاز نیولې وي پاینده کې کوم ستونزې غوته نه رامنځته کیږي، بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نارمل او بلته بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنې آزادي راډیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسو پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه، نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخاریو یا هم هغه بخاری چې په هغې کې کولادا شیان سوځول کېږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوي چې قیمته ده او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او که ماته خدای خو که چرته د نورو حادثو ته موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشار الله صاحب. کوردی ودان بل لوردون کین نه قطع شوای دی. سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کړي. زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کینی، بس بیا یې روغتون ته نه بیایي. فکر کوي چې دا صحیح کار دی او کنه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کو بیا دې کور ته لاړ شي؟
دقیقا سوالون صاحب، دا کسانو ته موږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي، که چیرې ورسته د ګاز د مسمومیت څخه، یعنی د ګاز نیونې څخه ورسته یا د برق نیولو څخه ورسته هغه یعنی سالم پاتې کیږي، بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سوالون صاحب، کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي، په ګاز باندې یو عادي سرګیچي او زړه بدوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شمه چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دا وي چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته، حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر دا ته وایي چې ته اوس سالم یې، کومه ستونزه دا ته نشته، ده ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پرېکړې زړې مشران مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده، ښه کېږي ویده شه، ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي. نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما دغه علایم حیاتي لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو پورې چې ذهن هم آرام شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي، نو په هر مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هر برخه کې ممکن لیاز ورسره وکړي چې په دې برخه کې مثلا خښتي کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوي، خلکو ته څه وایي چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک خو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه به په خپل سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واوریدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډیره عام شوه ده خلک میاوریدل دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړول شي هغه ورته تنظیموي بیا هغه پدې نه پیږي چې دا خو خطرم لري دی خطر برخي نشي تشخیص ولې مېرباني
ما ډیر هیوادو کې کار کړی دی البته چتلې مو د المان د سنت قانون می چې د لندوانی د لپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړي دی البته می تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دا یو برخي هم په افغانستان کې روزنه ولري یو قانون چې تدوین دي دغه فارغ مراد نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي نو په دې لحاظ باندې زه دا څه فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه فارغ باید یو قانون رامنځته شي د وخت هغه د اوو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لاښونه وکړي چې د لندوانی کې څه مشکلاتونه البته موجود دي چې باید مراد کی او نو په دې لحاظ باندې قانون ډیر مهم دی د دغه قانون د لپاره او المان چون له تاریخي پلوه یې وعده کړې په دغه بحث کې په هر د هر څه د لپاره قانون لري نو نو که دی څورتوي دی ور دی لګولو د مخېوي د لپاره هم د یو قانون لري چې څه باید وکړي لارښوونه کوي نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقی لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراد کړي زه فکر کوم چې د شنو کالو کې به دې ته ډیر ځکه ورکړي چې دا قانون مراد کړي
بله ډیر مننه سلامات اوسئ انجینر صاحب یو اوریدل کې مشته منتظرم پاتې شوې ده مهرباني کوئ صاحب الله تعالی نه ده
السلام علیکم کارکون کوټول ته سلام علیکم پاس سلام د مل ماستم سلام علیکم
سلام
ماستم مزان غستانه ده سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګایسې ونیسې د ډاکټر صاحب مزان غستانه ده چې چې دا چې ډاکټر ته له سدګم نه نو موږ دا غ مریض لپاره به چې ژر وار کو چې د جوړچات سامسي
او بخښه ک کستاسي مریض غاز نیولې وی سکرونی ولې کچې شینی ولې وی
سروا سکرونی ولې نسندلې ولې نیولې لچ په ډاکټروم نه رسیدګل نه کې په سارا علاقه کې بیا موږ د مریض سره ډاکټر صاحب سره غوښتنه ده شش کم شای د خوراک وار کو چې د جرنو کې جول شات روان شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب او مریض دوی ته جواب وایس مهرباني
کچيري یو نفر د دبرس کورونی ولای وی او یو هم ایدی تر څنګه بل د سوان مواد نیولای وی نو اول قدم کې به دا نفر به د نارو چې غاز نیولای یا دبرس کورو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو یعنی آزاد هوا ته را وباسو او هغه ته ورته وایو کچيري شعور ولري یعنی کوماله ته نیوتلای چې په بینه عمیقه سا واخلته جوړه سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلې او کاربن خارج کړي او دوه هم دغه نفر چې شوري خو خبرې کولای شوی سروان ته دې ته باید مایات یخ مایات په کافی اندازه دست نه چره یخچال مایات وي هدف مزازه چې د عادي ساړه دې تا بو سره کېدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو یا فکر کې کچيري شړومبي او مستي هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره او دریم کچيري پکور کې یو ډډبه کې یو پخونه وي کچيري هغه هم نشټوي د مدني بو بوتل د وړکی د خبر د کېشته په حقیقت یو پایپ ود وچو او هغه ته مریض ته نورو ته چې دا پوکاوه یعنی په جوړه سره هغه پوکاوه تر څو پورې چې تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یو امر سطح باندې چازاد هوا ته مرستل وي په هغه باندې پروت وي
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسیت لري او په کومه کې وي نو پر سرات کې وخت خلک خپل تنفس ورکو او بیا ورسره نږدې روي مرکز ته ورسره
ډیر مننه ډاکټر صاحب فرید الله عمری داخله متخصص او همدارس انجنیر عبد الخالق نوری د برښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم منندوی یو